سلور بجیش به احمد شیبریم در زدی رو در ساعت پخ پراونه که ستاس و کوربه السلام علیکم تخنیکی چاری شمشاد زدرنگ مختوری د ناتو دفاع وزیران او شریکان هم داسې بعد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو. دا به هم واوري چې د داعش په لسګونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي، په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي. په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي.
NATO has supported the US led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو ترنه پړاونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو. خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حمله وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ. زلمی خلیلزاد نن د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي. د دوی په بکتنه کې به په افغانستان کې سولی د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګي حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د والي ویان اتاوله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن مبشین د سفر د وخت ای پر ځوکونو شوی ده.
شاو خدو بجی د جلال آباد خرص رمنه هیاړور بیسیک ملاتی سیمه کې د سفر دوز وکونو پر کاروان سرمرګ تورستی بریټ شوه دی. متاسفانه په دې پیخه کې د ماشومانو په ګډون دوه ملکیان شهیدان شوی دي، یو لس نور ټپیان دي. همدارز په پیخه کې د سفر دوز وکونو درې منسوبین شهیدان شوی دي او شپږ نور ټپیان دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیري په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوی ده.
تورن
حشمت الله قمندان ټولۍ تکنیک کنډک له بده مرغه د دریم کنډک د سقیلی ټولۍ قمندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل په ډسو شهید شوی دی. زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه وه، یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود.
شغل رضایی وایي چې حمله کوونکی نیول سوی او د دې قضیې په اړه ورڅخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي. په پاکستان کې یوه قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوی فعال ګلالۍ اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کابل محاکمې ته انتظار دی. دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي راډیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې ته راوستل شوی و. په دې محکمې کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل د تر محاکمې دوی اونۍ پورې په توقیف کې وساتل سي. خټک زیاته کړې چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي. محمد اسماعیل چې د پوهنتون استاد د خپل میرمنې سره یو ځای په وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړي دي. د هغه لور ګلالۍ اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده. ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پي ټي ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقادونه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. په لندن کې ډیره د بشري حقونو دغې څارونکي ډلې پرون پنجشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زندانی لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي، د دغسې ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. راپورونه وایي د عراق پولیسو په پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوي دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاري اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیر کړه. دوی د زرغونی ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نورو ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اژانس د روغتیا سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوښکې بهونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی. تسلیم ډېر زیات دی.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبره وو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوت کې په خو به تیا ونیوي اوس 1500 کلداري پرې وکړي چې باندې د ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 1500 ورځنۍ ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس مهم راښخوالی.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبري روانې دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمین بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره د صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې بخپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو بله
مهرباني ادامه ورک.
شبر صاحب ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه د امریکا متحده ایالات برابروي.
بلې صدیقی صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناټو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
او هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید پوشي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلې دي چې دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره وو. لا یو خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغه کې شزه او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسکونو شزو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپږ طالبان دي د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي او دوی سره کورنۍ هم چې اتلس ښځې د داعشانو دي چې دي کې درې ښځې بهرنۍ دي، درې کسه د داعش غړي چې کوم یو دي دا د اردن دي او پنځه دېرش ماشومان هم دي سره دي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وویل د افغان ملي امنیتي ځواکونو پرله پسې عملیاتو او شدیدو ګزارونو داعش وسلوال مجبور کړل چې له سیمې وتښتي او یا هم دولت تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربې د دې باعث ولې چې دوی په چراغامه ملاقې سلیمان خیلو تنګي تنګي وزیر باغدره مامند بندر د ټول دوی لکړه. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته يم چې هغه په حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او څور ورځې نور ټول تسلیمیږي. یعنی د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خپل چې له مخالفت یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنوی رسنۍ ته وویل
نو ورس په ورس مونږ کتل عوام کم چې ځای خلک وغیرہ کوزیدل کورونه ته ټول ونیول زمکه ته ټول قبض کړی مالونه ته ونیول او چې څوک به د کلی نه وته بس چور به ورګټ کوي دا غنیمت دی. به دا غیر روس ته د کفر پاتې ولګوري
دا خپل زمو ساهنه چې څوک بهارو هغه عوام او هغه هر څوک مخ خپل فلارته مرته ویل مخ خپل ورته لرورته می مرته هر چاته ما مرته ته سو جو موږ لمغه چې دا بنګ مری خپل رور ویل خپل فلار ویل خپل کلی ور خپل غنان نه بنو موږ چې رته دینه مونږ ته ماغه ځخ خپل افغانان سره ور درګو.
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالې د مامند او پیخي سیمو په یو یو برخه کې لا هم داعش وسلوال شته. خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډیر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه شي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یو ستر خطر بدل شي که مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیر مل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلینې ولا چې خلک به د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤل بلل او د نړیوال ترهګر په توګه پیژندلو سربیره ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنی سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي چې دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخې له 2.5 روزه داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنون کې وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب او جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړي سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي، دا غلطه خبر ده. تعداد یې ډېر زیات دی. همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به ډېر زیات وي.
لدی وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم د پنځشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سرشتنان وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت ښه و، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابره خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغلرونکو ستونزې مني، خو وایي سش کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. دا انارو دغه باغ د 55 کلن جانان مامادی نو موري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت سره ښکال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال په 3 لک افغانیو اجاره ورکړی وو، خو سش کال په 8 لک افغانی ورکړ.
اس کال دا ستونزې لري چې شوتلري وروس لري او یو مخ معنا ګرځ دا چې میده دي پرچل دي د خاصه شوتې په خاطر چې خالي شوتا کله د مثال دلته بازار نه لري چې اوس موږ بازار ته ورو. هغه چې راپورته کې هغه پغه د سی باغوالي چې هغه ګرځري دا د باغ په سیم نه جوړ په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه بیا کاسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خواري غواړي. اوس موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتې دي. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هیڅ مارکیټ نه لري، یعنې په خپل سرم نه خرڅېږي.
دا یوازې جانان ماما نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي له دې ستونزې کړيږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراض ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیدا سو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس لامل پیداوار د مارکیټ سیالي نس کولای.
اول سر یې خونی کاوه انارو شفتا وکړه په کول په وخت کې هغه اول ګولې ټوله شفتې په ورجاوه. دوم ګول چې وکی د دوم ګول سپ انار نو هغه اول ګول نسته هغه غټیږي. د دوم ګول بیا هغه نه غټیږي نه کاوه. دریم ګول دوم ګول انار دی وینول هغه د خدای پاک طرفه ستا مچ پرالی د مچتی دا ګوره ګرد مچ ویلی دا انا دا ګرد د مچتی دا ورسته پسې شوتا دا خر خر چې دا بیا د شوتې تاثیر دی. نو هغه چې وی وو شوتا وکړه مچ وکړه درې مرحله هغه دی. یو مرحله دا چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتي په خو به تیاو نیوی اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې
نو خلک څوک ته نه زړه کولای شي، نه رانیولای شي، نه وریا په دوره پیڅو پتیږي. په خو پروچ کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنداو کې پلازمټ په کلي کې نه و پاته. سږ کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوې ده، یوه دانه ډېره ده کلر نه چا ویل چې د پلاني باغ خرڅ.
بلخوا د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسؤلین وایي د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراضو سره سره په دې ولایت کې سږ کال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شل سلنه زیات دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د شش کال تر پایه 1,08,000 میټریک ټنه انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي. د کرنې رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ د دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي، خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي.
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زموږ اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي. د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته، هغه د انارو د تاج مچ دي. موږ د هغه لپاره یو کمپین لرو، تقریبا ما په 1,05,000 نه زیاتې کاربني خلتی توزیع کړي بزګرانو ته، همدارنګه بعضی تلکونم پیرامونی توزیع کړي دي، اما گاهیم متور کړي ده. خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره موږ رسیدګیم نشو کولی.
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري، په دې ورستوي کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشټوالي څخه شکایت کوي.
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ د اکشن بی پروس پیل شوی وو او په کې 500 شزو او نارینه وو برخه واخیسته. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامه مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپل برخه کې، علما کرام په خپل برخه کې، قومي مشران په خپل برخه کې، پیاندې په خپل برخه کې چې کوم مواد اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصيږي په راتلونکي په هغه باندې پیش شي.
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه او د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي. څوک چې د قانون خبر نوي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خښېږم.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې ده. دې لپاره چې یو خپل مشرون په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غکه نه پټا کړ کې نه وینا او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پر ډېر غل لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره خزې خپل حقونه به برخې پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې کوم معلومات مونږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خو یان دي د حقوق په برخه کې ډېر پاتې دي، نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم دی د خزې لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایی مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني.
مون یو د فامیل د حقوق یو قانون لرو ډیر اړین ده چې پیغه کې د مہر د طلاق او د غختنه د کوم نوړ ریوجونه چې دی دا باید لري شي اغم په ارتباط اما په هواي وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې د پخوس کې نه خزه د میراث ورکول کی او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان د نکاح دي پیغه اساس هم دوی نه ودیږي.
که څه هم په دې وروستیو کې قاضیان او سرانوالان ولسوالۍ ته تللي او هلته یې ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
تاسو له پیغامونو
په میډیا ما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي، په وخت په وخت یو ته والا کوي، په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تیریږي. د کار او کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم ښه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي زموږ ته نه راتوضیح کړي او ډېر وخت هم کېږي د چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي، څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دی تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولاس کېږي. وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. د خدای په خاطر زموږ ځغ دې تر وړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حکم نه راکول کېږي. پر یوه نظام والي کمانډان او امیر مالی سره انچافي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ ځغ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونې غرنۍ لوبې تر سره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دې لوبي ټول لوبغاړي ناري نه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دې لوبي یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي
دری مسابقه بچای هستند که ما اینجا
په دې سیالی کې هغه حرکتاندی چې تمرین یې کړی مسلکی دی لاس ډیر لوبغاړي سمغه هدفته چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف مایی است بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنند.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه تر سره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې پیډراسون مشر صادق صدیقی وای دغه پیډراسون د نن ورځې د دغه سیالی په تر سراوي کې همکار دی.
بله مسابقات مسابقات رسمی است، اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که
دغه سیالی رسمی دی، لومړنۍ سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی، یو نیک کار کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
متقبل شم خانه شان باید خیلی ببینن جوانای باسیار هستند.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلې وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شمولیدو علاقه منده ده.
ما د مسابقه کوم نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
موږ په دې سیالیو کې کومه برخه نه لرو. دغه لوبه یوازې د هلکانو لپاره ده. موږ یې لیدو ته راغلي یو څو پراتلونکي په دې سیالیو کې برخه
واخلو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې پیډراسون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالي مخینه نه لري، خو تمه شته چې دغه سپورټي لوبې به په افغانستان کې زیاتې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مرجی ولسوالی لیکي د وی تلپات او بایزت اصول په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر لاینته فکر واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د ماسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبري سره کوي. د ناتو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والی ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 هم شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلی ټولی پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده. په پاکستان کې به قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید شوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات ولی د غیدارې پاینې حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکي بهونکي ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوي دي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو اوس به لوبو ته مخه کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانګزي راغولی. شغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نور خبري علي نه ډیر مینوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبري علي نه مینوال ډیر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مینوال لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالانو هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت د خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف و. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړل چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یې روسي چې هغه د ورزش خبريالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دا ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطح باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري، موږ ډېر محدود شمیر، شاید یو یا دوه خبريالان موږ درلودل چې هغه نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. استاد شاهد یاست چې زموږ مثلا که د کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي، ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ زموږ تقریبا 12 زیات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یوه خبريالان موږ ورته ستو ولې دا شان په نورو مسابقو کې د خبريالانو لپاره یو پلیټ فارم جوړ شو چې څنګه وکولای شي هغه په نړیوال مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې ترڅنګ د معلوماتو او تجربو د تبادلې لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هنوی حکومت سره راپیل شو کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ریښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټم په آسیا اولمپیکي میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته یې ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر پرې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته عام فهمه معلومات ورکړو مونږ، یعنې دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه رابیلو، معنا یې دا ده چې ورزشي خبریال باید هغه باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بېرته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکم وي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوي قوي ده چې هغه زما نه اخسو کې او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک دا هغوی غږ ته لیواله دي، خلک دا هغوی راپور ته لیواله دي چې دا هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د رشدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روګدیا شوې ده. د جلال آباد خار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سړک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کیږي خو څوک یې د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتشتمې ته زیالته جوړیږي راوړي دلته په یو بل خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ني عسکر ولاړې خې پیژنې چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یو کوشه یادې تلاشي.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د ولایت مقام سره نږدې د بیسودو پله لاندې د انګور باغ پر سړک او نورو ځایونو کې بشمیر ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین سخی، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نشیانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند دی تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانگزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 50 بسترې او 100 کسان ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلونو کمې هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدې شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دوی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره بلم معتاد. بیا دې دا کور دی د دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وای په تیرا یو میاشت کې د نشه یي توکو خلاف درې څلوېخ بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیر میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې درې څلوېخ عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغو موادو سرمو 15 وختنه او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغله مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر زده هر میشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي.
څوار قومندان ولسوالۍ مو بندي کړی
د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړی دي، جنایي مدیران مو بندین کړی. په حوزو کې چې د نورو برخو کوم کارکونکو دغه موضوعات سره اړیکی درلودې هغه مو بندین کړی دي. موږ لومړی ل خپل ځانه مبارزه پیل کړی او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو، السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی، ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبره کوم. څو کولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو، نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کوم. نو هله د شي تاسو یو ورې او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب به راواخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم. زه ډاکټر حیات الله احمد، کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر شخص باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل کیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په باره کې، کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري ده. ډېر مننه د دې راځو ځخه و سلام.
بلی، السلام علیکم. کرش تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنډالی ولسوالۍ لوی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته پېښې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان سم دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ صحیح نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ډېر زیاده لای د غلو په تور مونیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړي. موږ ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپل مرستې راباسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام، په احترام.
بله، السلام علیکم. سلام حسین زلان یم، هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوې ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو له شغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه، نیک هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه پخپله معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه پخپله ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي